د ماسپښین دوی بجېشوي د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرسته کوي. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه 12/19 په افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیول شي. وړاندې مو په کابل کې د ملي امنیت د عمومي ریاست پر سرپرست د یو برید له جزئیاتو خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
لمړی ته خبرونه سرچکی. نن په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست پر سرپرست یو چا د برید قصد درلود. د هرات ولایت چارواکي وایي افغان ځواکونو د شینډن ولسوالۍ یو شمېر سیمې له سخت دریځو تصفیه کړې دي. او د عراق مذهبي مشر هغه غوښتنې رد کړې چې وایي د بغداد د ګرین زون د باندې د اداري فساد پر وړاندې لاریون دفاع خاصي. بشپړه خبرونه ویل کیږي. نن په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست پر سرپرست یو چا د برید قصد درلود. تر اوسه پورې د ملي امنیت ریاست د دې پیښې په اړه په تفصیل معلومات له رسنیو سره نه دي شریک کړي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې نور جزئیات واوري. د هرات ولایت چارواکي وایي افغان ځواکونو د شینډن ولسوالۍ یو شمېر سیمې له سخت دریځو تصفیه کړې دي. د هرات د والي ویاند جیلاني فرهاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د زیاته کړه چې په شینډن کې د روانو نښتو پر مهال سخت دریځو ته تلفات هم اوښتي دي. د ښاغلي فرهاد په وینا د سخت دریځو 40 کسه وژل شوي دي. په هرات کې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د افغان امنیتي ځواکونو او سخت دریځو ترمنځ نښتې له یوې اونۍ راهیسې روانې دي. په سریپول کې 12 طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای سول. دوی پرون خپلې وسلې حکومت ته سپارلې دي. د سریپول ولایت سرپرست عبدالغفور سیرت وایي چې دغه کسان تر دې مخکې د سریپول په مرکز کې د حکومت پر وړاندې جنګېدل. د له حکومت سره د یو ځای سویو کسانو سره تر لیدو وروسته داسې وویل: هیله من یم چې هغه کسان چې تر اوسه له حکومت سره نه دي یو ځای سوي ستاسو د دې اقدام تقلید وکړي او له خپل اسلامي حکومت سره یو ځای سي. پخوا هم په سرپل او د افغانستان په یو شمېر نورو برخو کې سخت دریځو له جګړې لاس اخیستی او د سولې له پروسې سره یو ځای سوي دي. یو شمېر مدني فعالانو یو ځل بیا د فرخوندې په قضیه کې د عدالت غوښتنه وکړه. نن د فرخوندې د تلین یو کال پوره سو. فرخونده هغه افغانه وه چې تیر کال د شاهد دوشمشیره زیارت په انګړ کې وروسته له هغه تر وحشیانه حمله لاندې راغله چې له همدې ډلې هغه څخه یې یوه کس دا د قرآن کریم په سوځولو تورنه کړه چې وروسته څرګنده سوه چې دا خبره رښتیا نه وه. د فرخوندې لپاره عدالت غوښتنې په اړه نور جزئیات په همدې خپرونه کې وړاندې کوو. سړی تښتونکو په هرات ولایت کې یو کس وژلی دی. د هرات د والي ویاند جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د دې کس د راخوشي کولو په بدل کې تښتونکو د هغه له کورنۍ څخه د پیسو غوښتنه کړې وه. د ښاغلي فرهاد په وینا د وژل سوي کس جسد د هرات حوزي روغتون ته انتقال شوی دی. د هغه هویت نه دی اعلان شوی. وسیو څو بهرنی خبرونه. د عراق مذهبي مشر مقتدا الصدر هغه غوښتنې رد کړې چې وایي د بغداد د ګرین زون د باندې د اداري فساد پر وړاندې لاریون دفاع خاصي. دا غوښتنه د تروریستي بریدونو له بیرې سوې ده. ټاکل سوې ده دغه لاریون نن وسي. د شیعه مذهبو مسلمانانو دغه مشر پرون په بغداد کې د ګرین زون په نامه سیمه چې پکښې سفارتونه او حکومتي ودانۍ دي د اداري فساد ملاتړي وبلل. د ویل چې د عراق پر صدر اعظم حیدر الیبادی باید فشار راوستل سي تر څو د کابینې وزیران په تکنوکراتانو بدل کړي چې هغوی د اداري فساد له کلتوره دغه هیواد پاک کړي. ښاغلی صدر له خپلو پلویانو غوښتنه وکړه چې له تشدد ډډه وکړي او دغه لاریون باید سوله ییز وي. ده ویلي چې د عراق امنیتي ځواکونه له داعش سره په جګړه بوختي او دا ممکنه نه ده چې د دغه لاریون د ګډونوالو امنیت تضمین سي. ټاکل سوی ده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن کریمیا ته ولاړ سي. د راپورونو له مخې پوتین به کریمیا ته د جوړېدونکي یوه پل څخه کتنه کوي چې د کریمیا ټاپو وزمه له روسیې سره وصل کوي. مسکو دوه کاله وړاندې کریمیا له اوکراین څخه جلا کړه. لویدیځ پر روسیه د دې اقدام لپاره او په اوکراین کې د جلا غوښتونکو د ملاتړ په خاطر یو شمېر بندیزونه ولګول. د جرمني د اقتصاد وزیر سیګمار ګابریل پر اروپایي اتحادیه غږ کړی چې تر راروان دوبی پورې د اوکراین پر سر پر روسیا د غوره سویو بندیزونو لپاره شرطونه وټاکي. د ویل چې دا باید د ټولو هیوادونو ګډ هدف وي. د ګابریل سوشل ډیموکرات ګوند د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل له محافظه کاره کریسچن ډیموکرات ائتلاف سره ګډ واک لري. د جرمن روسی فورم ته په برلین کې پرون د خبرو پر مهال وویل چې له روسی فدراسیون سره باید په ټوله پیاوړتیا سره داسې موافقه وسي. جرمني او فرانسې ویلي د بندیزونو ایسته کول په روسیا پورې تړاو لري چې د مینسک د سولې له موافقې سره څه وړ چلند کوي. او شمالي کوریا نن په سمندر کې بالستیک توغندي ویشتلي دي. دا خبره جنوبي کوریا او امریکا کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دغه سیمه کې وضعیت ترینګلی سوی دی. دا اقدام له هغو وروسته سوی چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د وسلو د تجربه کولو حکم وکړ چې غواړي د اوږده واټن اټومي توغندي د امریکا خاورې ته ورسولی سي. د جنوبي کوریا لوی درستیز په یوه اعلامیه کې ویلي چې توغندي د پیونګیانګ له شمال سره له یوې سیمې ویشتل سوي چې شاوخوا په 800 کیلومتره سرعت سره والوتل او وروسته د شمال په لویدیځ ساحل کې ولوېدل. دغې تجربې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له یو شمېر قوانینو سرغړونه بللې ده او د همدغو قوانینو له مخې پر شمالي کوریا بندیز دی چې په بالستیکي او اټومي فعالیتونو اخته دی. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست پر سرپرست د بریک له جزئیاتو خبرو. بیا به واورئ چې سور صلیب د افغانستان لپاره خپل بودیجه زیاتوي. نن د فرخوندې تلین دی د دې د قتل د دوسیې له څېړنې ګڼ فعالان ناخوښه دي.
دا باید په یو علني محکمه کې محکمه سوې وای. بیا فیصله سوې وای. دا د تړل دروازې تر شا یو مصلحتي فیصله سوې ده، نه عدالتي فیصله.
په خوست کې ځوانان له حکومت یو لړ غوښتنې لري.
زمونږ خویندې یا نرس یا قابلې دي یا ډاکترانې دي او یا هم د تعلیم تربیې بخش کې معلمینې دي. بلخصوص په نورو ادارو کې باید زمونږ خویندې په کار وګمارل شي.
خان حکومت باید د هغو خویندو لپاره چې تعلیم یافته دي د کار زمینه برابره کړي.
په پکتیا کې یو شمېر مدني فعالان په ګمرک کې د پراخې درې فساد خبره کوي.
د ګمرک زیاته برخه پیسې چې دي دا د زورواکانو د دینو سیاسونو او د ولایتي شورا د دینو وکیل صاحبانو ترمنځ ویشل کیږي.
پاکستان پر یو شمیر بلوچ بلتون غشتونکو د نیولو لپاره جایزه ټاکلې ده. د دوی پر سر باندې او د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو پژغت سب شوی پیغامونه خبرو. همدار اساسي رادیو ته ساسو را رسیدلې سمې سنلول. ویل کی جاغه کس چې د افغانستان د ملي امنیت پر سر پرستینن د بریټ قستر لود بشتل شوی دی. دا پیشه د کابل په ششترک سیمه کې چې د ملي امنیت د سرپرست کور دی رامنځته شوې ده. خو لا هم د پیشه جزئیات نه دي څرګند چې دا حمله چا کوله، څرنګه یې کوله. د اساسي رادیو خبريال رحمت الله افغان له ششترک څخه په ټلیفون را سره دی. افغان صاحب، په سیمه کې وضعیت څرنګه دی؟
بل شبر صاحب، لکه تاسو ویل نن سهار شاوخوا 11 بجې یو انتحاري حمله کوونکي چې غوښتل د ملي امنیت د سرپرست باندې انتحاري حمله وکړي پیژندل سوی او لا منځرل سوی ده. په سیمه کې امنیتي کمیونټي تدابیر نیول سوی دي. د ششترک هغه سیمه چېرته چې د ملي امنیت سرپرست مسعود اندرابي کور ده، هلته امنیتیان ولاړ دي او څوک نه پرېږدي چې ساحې ته داخل شي. امنیتي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل چې ازادي راډیو ته وویل چې انتحاري حمله کوونکی د قومی مشرانو په جامع کې ټاکل شوی. نن مسعود اندرابي له شمېر قومي مشرانو سره وګوري. دوی په جامع کې ځان پټ کړی و ډله کې او غوښتل یې چې ملي امنیت سرپرست مسعود اندرابي ته ځان ورسوي، هلته انتحاري حمله وکړي. خو امنیتیانو پېژندلې ده او له پېژندلو وروسته ورباندې ډزې کړې او له منځه یې وړې ده.
کله چې دا پېښه کېده، د ازادي راډیو دفتر هم سیمې ته نږدې دی. تاسو ډزې واورېدې؟
بلې، موږ داسې مو اورېدلې. او سره څنګ کې د امبولانسونو ارندونو موږ واورېدل چې له سیمې نه ځینې امبولانسونه راووتل او له ساحې نه ولاړل.
بلې، ډسې ډېرې وي او که نه؟ یو څو ډسې وشوې؟
دز زیات دز نه وی دی توپانچی دز وی او کمی دز وسول لکه نزدې ساحه کې دز یو بل باندې دز کیږي داسې نزدې ساحه کې دز وسول او وروسته د امبولانسونو هرندونو اورېدل چې له سیمې نه ووتل په دې اړه نور جزیات له وسه پورې امنیتیان یا حکومتي چارواکي مطبوعاتو ته نه دي ورکړي.
تاسو په پیل کې ویل چې دا یو ځان وژونکی برید و، دغه خبره نورو سرچینو هم تایید کړی ده او کنه محدودو کسانو تر اوسه پورې دا خبره کړې؟
تنه کوم خلک چې په سیمه کې موجود و امنیتي مسؤولین دغه خبرې ازادي راډیو ته کړې ده، خو انتحار کوونکي ځان ته چاودونکي توکي نه دي اولځولي، یوازې غوښتلې ځان هدف ته ورسي، له هدف ته رسېدو نه وړاندې پېژندل سوی ده. یوازې امنیتي سرچینې چې هلته د سیمه کې موجود و ازادي راډیو دغه خبره تاییده کړې ده. په خپلواکه توګه نورو دولتي چارواکو دا خبره نه ده تاییده کړې.
رحمت الله افغان، مننه. و موریدل چې نن په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت پر سرپرست باندې یو چا د حمله قصد درلود، خو مخکې تر دې چې هدف ته ځان ورسوي دا کس ویشتل شوی دی. البته تر اوسه پورې هم د دې پیښې جزئیات ډیر روښانه نه دي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې او په راتلونکو خبرونو کې مو که د دې پیښې په اړه هر معلومات ترلاسه کړل له تاسو سره به یې شریک کړو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې رئیس نن وویل چې د افغانستان لپاره خپل بودیجه په سلو کې 10% زیاته کړې ده او غواړي چې په دغه جنگ ځپلي هیواد کې خپل فعالیتونه نور پسې پراخ کړي. اسمت ساروان راپور لري.
د سره صلیب نړیواله کمیټه غواړي چې په افغانستان کې خپل مرستندوی عملیات پراخ کړي څو د جنگ ځپلو خلکو اړتیا ته په وخت ځواب ووایي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې رئیس نن جمعه په کابل کې د افغانستان ستونزو ته په اشاره وویل د کورنیو بې ځایه شویو شمیر لا زیات شوی، په جګړه کې لا ډیر خلک ټپیان شوي او لا ډیر کسان معلوله شوي دي. د بشري وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، خو د نړیوالو توجه په کمیدو ده. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې رئیس پیټر ماورر د افغانستان د 15 ورځني سفر په وروستۍ ورځ په یوه خبري غونډه کې خبري اعلانو ته هم داراس موبایل د سره صلیب نړیواله کمیټه به د افغانستان لپاره خپل بودیجه په سلو کې لس زیات کړي. د موبایل موږ په 2014 میلادي کال کې د افغانستان لپاره خپل بودیجه د دغه هیواد د ستونزو اندازې ته په کتو ډیره کړې ده. موږ به د امکاناتو له څېړلو وروسته د ټپیانو د انتقال په شمول خپل فعالیتونه نور هم پراخ کړو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روانونه د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له رئیس سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې دا کمیټه د جګړې له میدان د ټپیانو په لیږدولو کې مرسته وکړي. ولسمشر غنی له پیټر ماویرر سره په کتنه کې وویل د جنگ له صحنې څخه د ټپیانو د انتقال لپاره د بیړنیو هوایی خدماتو او امکاناتو نشټوالی د افغانستان یو لویه ستونزه ده. په دې برخه کې د بشر دوستانه همکارۍ په خاطر دی سور صلیب هغه هوایی امکانات وکاروي چې د دې کمیټې نشان ولري. د افغانستان حکومت د بشر دوستانه فعالیتونو د ترسره کولو لپاره لازم فساد دی سازمان ته ورکوي او د دې کار ملاتړ کوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه له هر راز توپیره پرته د جګړې له ټولو خواو سره یو شان مرسته کوي. د سره صلیب نړیواله کمیټې رئیس وایي چې کمیټې په افغانستان کې له 15,000 بندیانو سره مرکه کړې او له دغو مرکو داسې ښکاري چې په وروستیو څو کلونو کې د بندیانو وضعیت ښه شوی دی.
د سره صلیب نړیواله کمیټې رئیس پیټر باور نن په کابل کې وویل چې سور صلیب به د افغانستان لپاره خپل کلنۍ بودیجه 10% کې زیاته کړي. په کابل کې تمکې شو تمه ده چې د جی او پلس څلورمه کلنۍ غونډه راتلونکې اونۍ په کابل کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه غونډې لپاره چې دوري په څلورمه او پنځمه جوړیږي پوره چمتووالی نیول شوی دی. یو شمېر کارپوهان وایي دا ډول ناستې هغه وخت ګټورې تمامېدای شي چې د مرسته کوونکو هیوادونو مرستې راجلب کړي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
د بهرنی چارو وزارت وایي د وباندې هیوادونو غونډه له مرسته کوونکو او مرسته اخیستونکو هیوادونو سره د اړیکو د ټینګښت او د مرستو د لا ښه تنظیمولو په هدف جوړیږي. د بهرنی چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل دغه ناسته د یادې ډلې د منشور په چوکاټ کې د مرسته کوونکو هیوادونو د مرستې د راجلبولو لپاره یو ښه فرصت دی. شغلی مستغنی د هغو مسایلو په اړه چې تمه کېږي په دغه غونډه کې ورباندې خبرې وسي ویل
عبارتند از صلح و امنیت، مهاجرت ها، موثریت
دی. وایي دغه مسایل عبارت دي له سولې و امنیت، کډوالۍ، د نړیوالې ټولنې د مرستو موثریت، حکومتولۍ او دغه راز د کار و وزګارۍ او اقتصادي وضعیت اړوند مسایل.
اشتغال حال و نگرانی ها از ناحیه بیکاری و ایدا.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د معلوماتو له مخې د وباندې جلې هیوادونو غونډه د حملیا د وری په څلرمه او پنځمه په کابل کې جوړیږي. په دغه ناستې کې به د افغانستان د بهرنیو چارو، مالیې، اقتصاد، کار او ټولنیزو چارو او د کډوالو چارو وزیران برخه واخلي. د وباندې هیوادونو جله په 2010 میلادي کال کې د افغانستان په ګډون د نړۍ د اوو بېوزلو هیوادونو لخوا د نړۍ د پراختیایي پالیسیو په وړاندې د یوه مشورتي میکانیزم په توګه جوړه سوه. دغه هیوادونه افغانستان، بروندي، چاد، د کانګو دیموکراتیک جمهوریت، هایتی، لایبیریا، سومالیا او جنوبی سودان دي. خو اوس مهال شل هیوادونه د دغه ډلې غړي توپ لري. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپو احمد ضیا ضیا ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان لا هم په بهرنیو مرستو ولاړ هیواد دی او دا ډول غونډې به له افغانستان سره د نورو مرستو زمینه برابره کړي. هغه څه چې ډېر مهم دي هغه په جذب کوونکي هیوادونو پورې اړه لري. جذب کوونکی په دې معنی چې څه ډول کولی سي خپل پروګرامونه په سمه توګه وړاندې کړي. هر هیواد چې غواړي مرستې ترلاسه کړي باید خپل پروګرامونه په سمه توګه وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم د نړیوالې ټولنې د مرستو راجلبول د افغانستان د ملي وحدت حکومت لپاره یوه لویه ستونزه بللې ده.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د 1499 کال غوره شخصیت څوک دی؟ د وری په لومړی نیټه یې له ازادي راډیو واوري.
نن د فرخوندی تلین دی. دا کال مخکې د قران کریم د سوزیدو په تور په کابل کې خلکو ووهله او بیا یې د دې مړي ته اور ورته کړ. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي او د دې پیښې په ارتباط مو د مدني ټولنې د فعالانو څرګندونې راخیستې دي. خو اوس به خوست ته مخه کړو. د خوست ځوانان او مدني فعالان له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی لپاره دې د کار زمینه برابره کړي او د نظام په مدیریتي چارو کې دې د ګډون زمینه ورته برابره کړي. دوی وای په خوست کې له ځوانانو سربیره ډیری تعلیم لرونکي ښځې او نجونې هم شته چې د کاري فرصتونو د نشتون له کبله وزګاري دي او د دندو د پیدا کېدو په تمه دي. بل لور ته د افغان حکومت چارواکي د خوستي ځوانانو او پیغلو غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې دا ټولې مسلې د ځوانانو لپاره په نوي 15 کلن ستراتیژیک پلان کې په پام کې نیول شوي دي او حکومت به شرایطو او امکاناتو ته په کتو سره عملي کړي. نجبوله الوخیل له خوسته راپور لري.
خوست ولایت چې په وروستیو کلونو کې د لسانسا او مسلکي ځوانانو شمیر زرګونو تنو ته رسېدلی، د کارموندنې د محدودو امکاناتو له کبله د افغان حکومت د پاملرنې هیله کوي. دوی غواړي چې حکومت د زده کړو او تحصیل د معیاري کولو او د لسانس تر کچې پورته زده کړو ته امکانات برابر کړي. دوه تنه مدني فعالان، سید کریم خان خاکسار او نادیا باوري، آزادۍ راډیو ته په دې اړه داسې وایي:
افغان حکومت په هره برخه کې باید زونو ته توجه وکړي، ځکه زونه انرژي هر وخت کولی شي چې د خپل وطن لپاره صدقانه شکل خدمت وکړي. په خول وړو پستونو کې ځایونه ورکي، په ولایتونو کې مری پیکي، په وزارتونو کې مری پیکي، ښه ځوانانونه باید دولت ګټه وکړي.
افغان حکومت باید د هغو خویندو لپاره چې تعلیم یافته دي د کار زمینه برابره کړي. خوست ولایت کې خویندو ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دلته موږ تعلیم یافته خویندو ډېر لرو، مګر متاسفانه چې د کار زمینه نه ورته برابره، هیڅ کار نه ورته پیدا کېږي، ټولې خویندې بیکاره په کورو کې ناستې دي.
دوه نور خوستي مدني فعالان، کامل اکبري او اسدالله نورزی، د ښځو لپاره د کاري چاپیریال د پراخولو او ځوانانو لپاره د یاری او لسانس تر کچې پورته د زده کړو د شرایطو د برابرولو غوښتنه کوي.
لکه څنګه چې موږ وینو چې په صحت بخش کې زموږ خویندې یا نرس یا قابلیت دي یا ډاکټران دي او یا هم د تعلیم تربیه بخش کې معلمین دي، بل خصوص په نورو ادارو کې باید زموږ خویندې په کار وګمارل شي او واقعا مېرمنې خلق ته مصدر د خدمت وګرځي.
د افغان دولت نه د حکومت نه مهیله راغله چې ځوانانو ته باید لومړی د دوی د تعلیمي معیار باید لوړ کړي، ماستراو کې، ډاکټراو کې، تر څو پوري چې موږ د خپل د زده کړو معیار لوړ نکو اغه پر مختګونو ته موږ نشو رسیدلای.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارومین کمال صادات د خوستي پیغلو او ځوانانو غوښتنې پر ځای بولی او وایي چې د ځوانانو لپاره په 15 کلن ستراتیژي کې دا ټول مسایل په پام کې نیول شوی او حکومت به یې وخت، شرایط او امکاناتو ته په کتو یو په بل پسې عملي کوي. کی
کومې غوښتنه چې خوسته یو ژنو پیغلو درلودلې دا د عموما د ټول افغانستان د ځوانانو غوښتنه ده مونږ په دې اړه له ملګرو ملتونو سره له نورو اړوند ادارو سره کار کوو په دې اړه مو 15 کلنه ستراتیژي چې دا جوړه کړه خو وخت اړتیا لري او اوږدمهاله غوښتنو دپاره زموږ دغه 15 کلنه ستراتیژي چې ده په دې کې به قدم په قدم مونږ عملي جمع ورغوند
د ځوانانو د چارو مین وړاندې وایي چې حکومت ځوانانو ته د پراخو کاري فرصتونو لپاره هڅې کوي
د ځوانانو نه مې غوښتنه دا ده چې تاسو مایوسه نه شئ مونږ په دې اړه کار کوو چې څنګه تاسو ته مونږ په بېلابېلو عرصو کې کار پیدا کړو
په خوست کې د چارو یو تن کتونکی امیرالله رسوند وایي که څه هم جګړو او ناامنیو افغان حکومت ته ستونزې جوړې کړي خو بیا هم د دې هېواد ښه راتلونکي لپاره د حکومت د ځوانانو لپاره کار موندنه او د زده کړو وړ شرایط په خپلو لومړیتوبونو کې ځای کړي
د پاکستان حکومت د بلوڅو د خپلواکي غشتونکو سازمانونو د 99 تنو پر سر جایزه اعلان کړې ده په دغو وسلوالو کې د بلوچستان د خپلواکي د جبهې د مشر ډاکټر الا نظر بلوڅ نوم هم شامل دی د ازادي راډیو پروان خبرونه کې وړاندې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي نن د فرخوندی تلین دی دا کال مخکې د قران کریم د سوځېدو په تور په کابل کې خلکو ووهله او بیا یې د دې مړي ته اور ورته کړ خو وروسته معلومه شوه چې فرخوندی د قران شریف پاڼې نه دي سوځولې یو شمېر تورنو کسانو ته سزا اعلان شوې خو پر دې مجازاتو انتقادونه شوي ولسمشر دوسیې ته د بیا کتنې امر کړی دی په دې اړه له کابله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند یو تفصیلي راپور لري
د افغانستان د لوی سرنوالۍ ویان بصیر عزیزی په دې وروستیو کې د فرخوندې په قضیه کې د دیارلسو محکومو په اړه د محکمې وروستۍ پریکړه اعلان کړه
به تعداد 13 نفر کندل محکمه حاضر بودن و ایشان
13 کسان چې په محکمه کې حاضر وو او اوس په زندان کې دي 3 کسان په 6 کاله تنفیزی بند یو یې په 10 کلو تنفیزی بند او نور یې په 14 کلونو بند محکوم شوي دي
د فرخوندی کورنۍ د محکمې په دې حکم راضی نه ده د فرخوندی ورور مجیب الله ملک زاده چې لخپل کورنۍ سره په یو گاونډي هواد کې وسیږي ویلی دی چې په دې قضیه کې عدالت نه دی پلی شوی
هم از نظر ما قابل قبول نیست فرخنده خو شهید شده دادهای ما خاص به خاطر
ده حکم مقتد منلو نه ده فرخنده شهید شو خو زموږ عدالت غوښتنه د نورو فرخندو لپاره ده دا عدالت تامین نشو موږ وایو عدالت دی تامین شي دا غو فرخندو لپاره چې اوس محل ژوندې دي او عدالت غواړي
د بشر د حقونو د سار بنسټ د مارچ په 8مه د خزو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت په یوې اعلامیه کې د فرخوندې د وژنې د عاملینو د جزا په کمولو اعتراض کړی او د محکمې پریکړه یې د یوه ترخه طنز په نوم یاده کړې ده کله چې د فرخوندې د قتل د عاملینو په اړه وروستۍ پریکړه د خلکو مدني ټولنې له پراخو غبرګونونو سره مخ شوه جمهور رئیس اشرف غنی د یوه فرمان په صادرولو سره له لوی سرنوالۍ وغوښتل چې د فرخوندې د دوسیې او د مجرمینو په هکله د ټول حکمونه له سره وکتل شي په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د فرخوندې د قضیې په اړه له ورکړل شوو حکمونو سره موافق نه دی د دې کمیسیون د ساحوي دفتر مشر شمس الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم د فرخوندې په قضیه کې ښکیل څو تنه له ادارکه او امنیتي ځواکونه په موندلو کې پاتې راغلي دي
کسی که سر جسد خانم فرخونده و از تر گذشتان او گرفتار نشده
هغه کسی را فرخونده پر تنه موتر تیر کرده تر وسه نیول شوه نده او کم کسان چی نیول شوی او جزا ورت اعلان شوی در جرمی عمل در شدت او جزا تر من باید توازن موجود وی یوشمیر کسان چی پا عبدی بند محکوم شوی در سمه ده خو یوشمیر نور چی پا لگ جزا محکوم شوی عدالت نشی تامینه اوله
و ویشت کلن فرخونده در 1393 لمریز کال در حود پا تویشتمه در قرآن در نسخو در سوزولو پتور یو شمیر قهرجان و کسان و لخوا در کابل خار در شاه دو شمشیره جماعت تسیر ما لومړی پا وحل و تکولو و بجل شوا او بیای ملی تور واچول شو د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د یاد قضی سیړلو ته یو ځانګړی کمیسیون وټاکه چې لسره یې وسیړي سره لدې چې ځینو کسانو ادعا کړې چې فرخوندې د قرآن پاڼې سوځولي خو له قضیې لږه موده وروسته د افغانستان د حج او اوقافو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي چې د قرآن کریم پاڼې فرخوندې نه دي سیزلي او دغه نجلۍ بېګناه ده د ښځو د حقونو یوه فعاله تاجور کاکړ انتقاد کوي چې په دې اړه د تمیز محکمه په علني توګه دایره نه شوه
په افغانستان کې یا په قضایی دستگاه کې وخت چې د فرخنده په شکل داس یو دوسیه چې فیصله باندې کیږي او د خلکو سره ډیر سوالونه دي او هغه سوالو ته تر اوسه ځواب نه دی پیدا شوی، دا باید په علنی محکمه کې په محکمه سوی وای بیا فیصله سره وای. زه فکر کوم چې دا د تلول دروازې تر شا یو مصلحتي فیصله سوی ده، نه عدالتي فیصله.
سربیره پر دې د سترې محکمې یو چارواکي چې د نوم له ښودلو ډډه وکړه پر ټیلیفوني ازادي راډیو ته وویل چې د تمیز محکمې د استیناف د محکمې هغه حکم چې په دې قضیه کې شل پولیسو ته برات ورکړی نقص کړی دی. دی وایي د تمیز د محکمې له نظره دغو پولیسو په دندو کې غفلت کړی او دوسیې به یې له سره وکتل شي.
در مورد 29 نفر حکم نهایی شده و در مورد 20 نفر دیگه حکم نقض شده و دوباره
دوی د 28 کسانو په حق له حکم نهایی او د 40 کسانو حکم نقض شوه او لسره به وکتل شي. خو جمهور رئیس صاحب ته په قانون کې د بیا کتنې د حکم پیشبینی نه ده شوه. بیا کتنه په هغه صورت کې ممکن ده چې خلق پر حکم قانی نه وي او یا د لوی سرنوالۍ لخوا کېدل شي
و یا هم از طریق لوی سرنوالۍ صورت گرفته میتونه.
د فرخنده لوجلو وروسته پولیسو نه حاصل ویخ کسان ونیول چې د کابل لومړی محکمه لدې ډلې څخه سلور کسان په اعدام، اته کسان په شپاړس کلونو بند محکوم او اتلس بې ګناه وګڼل. همدارنګه دې محکمې یولس پولیس په دندو کې د بې پروایۍ له امله په یو کال بند محکوم او اته پولیس چې جرم پرې ثابت نه شو بې ګناه وګڼل. له دې سره سره د استیناف محکمې د فرخوندې د کورنۍ په غیاب کې تصمیم ونیو او د لومړۍ محکمې حکم اعلان کړ. د استیناف محکمې په اعدام د محکوم شوو څلورو کسانو د اعدام حکم لغوه او په بدل کې درې تنه په شل کلونو بند او یو یې په لسو کلونو بند محکوم کړ. د افغانستان د ښځو د حقونو یوه فعاله وږمه فروغ وایي د افغانستان قضایي ارګانونه د ښځو د قضیو پر وړاندې له تبعیز او تعصب څخه کار اخلي.
په قضا کې موږ په سرانوالي او محاکم کې د ښځو دپاره هیڅ ځوابګویي نشته. قضا خود دومره مردانه دی دلته چې د ښځو دپاره بالکل رسیدګي دومره کم دی.
د فرخنده قضیه د شاهي د شمشيره زیارت د یو ساتون کې له دروغو پیل او بل اخره د یو انسان په وجلو پای ته ورسیده. دا چې شاهي د شمشيره زیارت ته اوس هم خلک راضي او کنه دا مو د زیارت له یو ساتون کې وپختل.
اسمم آجی محمد نعیم خیراندیش است. من خدمتگار زمی دوست خدا هستم.
زه چه حاجی محمد نعیم خیراندیشم ده خدای ده دغه دوست خدمت کوم. په زیارت کې بدلون راغله. هیڅوک کنارینه او خزوی له دوو دقیقو څخه زیات نه پریږدو. موبایل وازیو او تعویز دی کوونکو ته اجازه نه ورکو.
په کوم ځای کې چې فرخنده سوځول شوې د ملي یووالي د ګوند لخوا پکې یو یادګاری سله د جوړېدو په حال کې ده. کابل خاریان د دې سلی جوړول خلکو او راتلونکي نسل ته د عبرت د درس په توګه ګڼي. دوی د دې ترڅنګ په ورته پیښو کې د عدالت پلي کول غواړي.
فرخنده یې ناحق ووژله او ویې سوځوله او دولت یې هم پوښتنه ونه کړه.
خلک دا هم وایي حکومت ولې تر اوسه ونه توانید چې د فرخوندې په قضیه کې ښکیل ټول کسان ونیسي. په دې اړه د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل د دې قضیې دوه اصلي عاملین تښتېدلي خو د نیولو هڅې روانې دي.
دو نفر از قضیه فرخنده مفرور است که اونا تا تعقیب
ده. فرخنده ده قضیه دو کسان ورک دی، پولیس یې په لټه کې دی. هغه په هیواد کې نه بلکې په ایران یا پاکستان او یا په کوم بل هیواد کې دی.
د مدني ټولنې غړي وای تر څو چې په دې قضیه کې عدالت پلی نه شي له اعتراضونو به لاس وانه خلي. خو حکومت ډاډ ورکوي چې د قضیه څېړل روان دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالحادی ملتیار د هلمند د ناویل ولسوالی لیکي سي امنیت ته اندېښنه لرو او هیلمند چې مرکزی حکومت د په وینا دې مسلې ته پام وکړي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو څخه لیکي په څمکنیو ولسوالی کې همدا شېبه سخت باران وریږي او هوا سړه ده. حیات الله وحدت له غزنی لیکي له حزب اسلامي سره به د سولې خبرې ګټه ونه کړي ځکه چې حزب اسلامي جنګي جبهې نه لري. خو زکی عاصم له پنجشیره لیکي خدای دې وکړي چې دا وار د ګلبنین حکمتیار د پلاوی او د سولې د عالي شورا ترمنځ د سولې خبرې نتیجه ورکړي. عبدالمتین مسروری لفاریاب نلیکی د نوی کال مبارکی وار لمخه د ازادي راډیو کارکونکو او ټولو افغانانو ته ورکوم او د هیله لري چې افغانان نوی کال په خوشی تیر کړي. مسلم صادق آشنا له کندهار لیکي د افغانستان د ملي امنیت پر سرپرست نننی برید دا وښوده چې لا هم د سولې مخې ته ډیر خنډونه شته. محمود روشن له غزنی څخه لیکي ازادي راډیو او بخښې دی په اس ام اس کې ازادي راډیو ستایي چې د خلکو ږغ تر چارواکو رسوي او په ورته وخت کې په یوه بل اس ام اس کې وړاندیز کوي چې ځانګړی وخت باید ازادي راډیو اس ام اسونو ته وټاکي. حکمت حماس له نادالي ولسوالۍ لیکي د فرخوندې پر قتل کال تیر شو خو لا هم د دې څو تنه قاتلان ورک دي. عبدالرحمن له اروزګان نه لیکي د ولسمشر دا اعلان ستایم چې د فرخوندې دوسیه بیا څېړي. ولي له زابله لیکي فرخونده مړه شوه خو تعویزګران ورک نه شول. دونیمی پچې شوې لند خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
یو کس غوښتل چې د افغانستان د ملي امنیت پر سرپرست رئیس حمله وکړي. د هرات ولایت چارواکي وایي افغان ځواکونو د شینډن ولسوالۍ یو شمېر سیمې له سخت دریځو تصفیه کړې دي. په سرپل کې اوولس طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای شول. یو شمېر مدني فعالانو یو ځل بیا د فرخوندې په قضیه کې د عدالت غوښتنه وکړه. سړي تښتونکو په هرات ولایت کې یو کس وژلی دی. د عراق مذهبي مشر هغه غوښتنې رد کړې چې وایي د بغداد د گرین زون د باندې د اداري فساد پر وړاندې لاریون دی فسخه سي. ټاکل شوی ده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن کریمیا ته ولاړ سي. د جرمني د اقتصاد وزیر پر اروپایي اتحادیه رخ کړی چې تر را روان دوبی پورې د اوکراین پر سر پر روسیه د غورسویو بندیزونو لپاره شرطونه وټاکي. او شمالي کوریا نن په سمندر کې بالستیک توغندي ویشتلې دي. دا خبره جنوبي کوریا او امریکا کړې ده.
اوس هم اقتصادي خبرونه نجيبه زمان وړاندې کوي.
د سوداګری او صنایع خونوای چې د سرک غړي هیوادونه د تلیواله دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د دغې خونې د رهبری هیئت مرستیال محمد یونس مومند ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د بهرنیو پانګوالو د ملاتړ او په افغانستان کې د دوی د پانګونې لپاره اقتصادي پلانونه جوړ کړي. ښاغلی مومند وایي چې د سرک غړي هیوادونه غواړي له افغانستان څخه د جنوبي آسیا او منځنۍ آسیا د وصل د ټکي او ترانزیتي لارې په توګه استفاده وکړي.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي چې د افغانستان صنایع په سلو کې 50% له رکود سره مخ شوي دي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې رئیس نصیر احمد انصاف ازادي راډیو ته ویل چې دولت له صنعتکارانو سره خپلې ژمنې نه دي عملي کړې او هغه امتیازات چې د مالیې، ځمکې او برېښنا او ځینو نورو برخو کې صنعتکارانو ته باید ورکول سي نه دي ترلاسه کړي. دوی وایي د صنعتکارانو څخه د دولت د نه ملاتړ له امله کورني تولیدات لکه څنګه چې باید وي وده نه ده کړې. په افغانستان کې په سلګونه فابریکې په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي خو د یوې اقتصادي پالیسۍ د نشتون او د ناامنیو له امله ډیری فابریکې په مرکز کابل او ولایتونو کې تړل شوي دي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې د پکتیا په ګمرک کې د اختلاس له توره تاسو خبر کړو په دې اړه به تفصیل درکړو. خو اوس به بلوچستان ته مخه کړو. د پاکستان حکومت د بلوڅو د خپلواکۍ غوښتونکو سازمانونو د نه نوي تنو پر سر جایزه اعلان کړې ده. په دغو وسلوالو کې د بلوچستان د خپلواکۍ د جبهې د مشر ډاکټر الانظر بلوڅ نوم هم شامل دی چې تیر کال په عملیاتو کې د مړینې ضد او نقیض خبرونه ورکړل شوي وو خو د څو جلاوطنه بلوڅ مشرانو نومونه پکې شامل نه دي. له کوټې برکوال میخیل راپور لري.
د بلوچستان د داخله چارو د وزارت دفتر د هغو نه نوي تنو وسلوالو بلوچانو پر سر د نقد روپیو جایزه اعلان کړي چې یا په مستقیم ډول له پاکستاني ځواکونو سره په جګړه بوخت دي او یا د وسلوالو په ملاتړ تورن دي. دغه خپلواکي غوښتونکي بلوچستان له بلوچ لیبریشن آرمی، بلوچستان لیبریشن فرنټ، بلوچ ریپبلیکن آرمی، لشکر بلوچستان او بلوچ ریپبلیکن ګاردز په نومونو له غیر قانوني سازمانونو سره تړاو لري. په دغو نه نوي تنو کې د بلوچستان ریپبلیکن ګوند یو مشر شیر محمد کوکټه او د بلوچستان د ازادۍ د جبهه مشر ډاکټر اعلی نظر بلوچ هم شامل دي. د ډاکټر اعلی نظر بلوچ په اړه زه د نقص خبرونه ورکول کېدل چې ګواکې هغه د تیر کال په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دی، خو سازمان یې دغه اداره رد کړې وه. په دې فهرست کې د هغه پر سر 500,000 کلدارې جایزه اعلان شوې ده. په پاتې کسانو کې د 650 تنو پر سر له 1,000,000 نیولې تر 500,000 کلدارو پورې جایزې اعلان شوې دي. د بلوچستان د سیاسي چارو یو کارپوه شهزاده ذوالفقار وایي د دغو وسلوالو پر سر حکومت ځکه جایزه اعلان کړې چې نور ورسره د مذاکراتو هیله نه لري. وایي حکومت په دې توګه غواړي چې پر وسلوالو فشار راوړي او په څنګ کې د چین ګوادر اقتصادي لارې کار په سوله ییزه توګه پر مخ بوزي.
سر کی قیمت اوس وخت متر کی جاتی ہے کہ
د سر بیا هغه وخت اعلانېږي چې خلک مرسته نه کوي. له دې معلومېږي چې حکومت د وسلوالو په نیولو کې جدي دی، ځکه دوی خلکو ته د پیسو هیله ورکوي چې د وسلوالو په نیولو کې ورسره مرسته وکړي. داسې معلومېږي حکومت فکر کوي چې وسلوال اوس ډېر کمزوري شوي دي، اوس که ورسره خبرې کوي نو دا هغوی ته ګټه رسوي. ښه دا ده چې خبرې ورسره ونه کړي، که خپله راځي وسله غورځوي او وطن ته راځي خبرې دې ورسره وسي، که نه نه دې ورسره کېږي. په دې اوږده فهرست کې د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو د څو نورو مشرانو هیر بیار مري، ابراهم داغ بکټي، جاوید منګل او مهران مري نومونه نه دي شامل کړای شوي. د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري پرون په یوه غونډه کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل حکومت یې هڅه کوي چې له دغو جلا وطنه بلوڅ مشرانو سره د مذاکراتو لړۍ پیل کړي. بی ایل ایف یا د بلوڅو د خپلواکۍ جبهه چې تر ټولو زیات نفوذ لري او ترهګري یې کوله، د دې ډلې مشر ډاکټر اعلی نظر مو هم په فهرست کې شامل کړی، خو د نورو جلا وطنه بلوڅانو نومونه مو پکې شامل کړي نه دي. په تدریجي ډول به یې پر سر جایزې اعلان کړو. خو دا هوډ مو کړی چې په بلوچستان کې هر څوک ترهګري کوي وبه یې نه بخښو، دوی دې هم راسي خبرې دې راسره وکړي، خو دا نه منو چې له بهره دې څوک دلته ترهګرۍ ته وهڅوي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان حکومت په لومړي ځل د دومره زیاتو وسلوالو بلوڅانو پر سر د نغدو روپیو جایزه اعلان کړې ده، او دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني امنیتي ځواکونو تر بل هر وخت په تېرو دوو کلونو کې په وسلوالو بلوڅانو پسې د پلټنې عملیات زیات کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا په منځني صفه 12:00 بجې په ټول افغانستان کې آشنا راډیو اوریدلی شي. د پکتیا ولایتي شورا مدني ټولنې او ځینې امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د ګمرک څخه شپه او ورځ لسکونه بارونکي موټر تیریږي خو مالیه نه ورکوي. د دوی په وینا د دې کار په نتیجه کې په 24 ساعتونو کې نږدې 15 میلیونه افغانۍ غلا کیږي. داود تپان له سیمې راپور راکوي. راپور د بارونکو موټرو په شخ پیلېږي.
السلام علیکم.
دا پکتیا ولایتي شورا وکیلان او مدني فعالان وایي د دې پر ځای چې بارډون کې موټر په منظم ډول محصول او عواید یې دولت ته لاړ شي فرار کوي. دا پکتیا ولایتي شورا مشر عبدالروف خان زدران
او د ګمرک په اړه چې موږ څومره معلومات لرو او بعضې اشخاص د دوی سره لوس لري، بعضې مسؤوله چارواکي په دې کې لوس لري چې په لوی لوس باندې دوی تور موټر د هغو کمربندونو نه چې د پولیسو د خود درول کېږي تور، یعنی داسې موټر چې هغوی ګمرک شوي نه وي د ګمرکاتو نه تیریږي. موږ چې تر څومره بریده معلومات لرو تقریبا په شپه کې 50 موټره 60 موټره تعداد د موټرو دقیق معلوم نه دی، مګر زیاتره موټر دلته په تور لیست یعنی په پیسو په اخیستلو په صورت کې دوی خوشي کیږي او غیر قانوني د مرکز خواته انتقالیږي.
نوموړی دا هم وایي چې په دغو موټرو کې کوم مرکز کابل ته هر څه غیر قانوني مواد تیر شي څوک نه پوهیږي، ځکه نه کتل کیږي او نه هم د ګمرک اداره او امنیتي ادارې په دې خبر لري. دا ولایتي شورا اکثریت وکیلان په همدې نظر دي چې د پکتیا له ګمرک څخه موټر په غلا تیریږي او ورځ تر بلې د عوایدو فرار زیات شوی دی، او د مدني ټولنو غړي هم ورته نظر لري. په پکتیا کې د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسفخیل وایي
د ګمرک زیاته برخه پیسې چې دي دا د زورواکانو د ځینو سیاسونو او د ولایتي شورا د ځینو وکیل صاحبانو ترمنځ ویشل کیږي، او په ګمرک کې سم شو روان ده ډېر په لوړه کچه هر څوک خپله برخه لري هلته په دې کمیونیټي ارګانونه خپله برخه لري وکیل صاحبان خپله برخه لري سیاسیون خپله برخه لري موږ ډېر وخت وینو دغه مو موټر دومره په لوړه کچه فساد موجوده چې په دې کوڅو په هغه لارو فرعي لارو کې دغه موټر دوی دروي کله چې ماښام چې د ماښام نه وروسته دوی اجازه ورکوي دغه موټر فرار کوي چې دې سره رینجرې ملګری وي او دا خپله کارچیر له ګمرک نه تاسو پوښتنه وکړئ په دې تېرو شپږو میاشتو کې د دوی عواید ډېر راټیټ شوي دي
د ده په خبره چې که دغه عواید د ولایتي او مرکزي حکومت له لورې کنټرول نه شي په پکتیا کې به ځوانان او مدني فعالان په خپله د دغو موټرو د درولو او راګرځولو په اړه اقدام وکړي دغه باروړونکي موټر څنګه له ګمرک څخه فرار کوي او څنګه د ډنډې پټان له چیک پوینټ څخه راتیریږي او بیا مرکز کابل ته ځان رسوي موږ درې ورځې وړاندې له پټان څخه تر ګردېزه راتلونکي موټر وڅارل له ډرایورانو کلینډرانو او سیمو اوسیدونکو سره مو خبرې وکړې هغوی ټولو داسې خبرې کولې چې په دې فرار ولایتي چارواکي او وکیلان ورسره شامل دي هر ورځ د میرزکی ولسوالۍ خلیلانو سیمه کې لسګونه باردار موټر د دې په انتظار وي چې یو بل وړوکی موټر او د دوی لیږدونکی پسې ور ورسیږي او بیا دغه موټر انتقال کړي په میرزکه کې د ولاړ یو موټر ډرایور خپله وایي
څه خبره څومره تیر میټر څومره راغلل
مخکې
یس تیر شو
الله مې ته ووته مې
ووته
چې ابي والا کاټه دا ډېر دی
ډېر ډرایور یې
ډېر ډرایور یې
څه نه مې کې
د ده په خبره دلته ډېر انتظار نه کوي د دوی کمیشن کارانو موټر ورته مخته کیږي او له ټولو امنیتي پوستو څخه په ډېره ډاډمنه فضا کې تیریږي دغه بار وړونکي موټر چې کمیشن کاران او د ډرایورانو په اصطلاح پونچکاران یې پرته له محصوله تیروي د پکتیا درې ولسوالیو کې د شپې او یا موقع په انتظار درېږي د میرزکی ولسوالۍ خلیلانو سیدکرم خوړ نه لاندې او د احمد ابا ولسوالۍ مدخیل او نورو پمپونو کې درېږي د سیمو اوسیدونکي د دې باردارو موټرو په اړه وایي
مرزا جان تاخیر سکرم ولسوالۍ اوسیدونکی پلار په دغه جکو وسم کور مې ده بیا ماښام دلته موږ ناستې د دوکانو کې کینو دلته ماښام پنځه ویشت دېر څلوېښتو پورې موټر دلته سلن راځي جمع کېږي بیا د دغه جنه ماښام یو فولډر د ورشو والا ورته راځي ورته مخکې سي زه بیرته روان سي زی حرکت په دې نمبر نه لري داسې ورشي چې په فولډر موټر یې راځي یا داسې بل رقم رنګ کې راسب سي دلته چې ورته مخکې سي روان سي پنځه ویشت شل دېرش موټر جمع سي بیا روان ماښام باندې ویشي دغه جنه حرکت وکړي روزانه داسې نه سي دا یوه ورځ داسې هر ورځ درته زه ډېر وخت کېږي چې اوسم سراسم دغه سي دا موټر جمع کېږي بیا سي دغه جمع
زه اسدالله طوفان د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ اوسېږم سي ورځې یو موټر ودرېږي موټر ټایم سي او شل پنځه ویشت دانې بیا شپې وځي دا موټر
سره کمې باسې شپې
خدا نور نه پیږو دلته یو غزنګ ورته راځي بس ورته یې موږ لاړ د حال کړه بس راځي غلطه لار نه بس ځي او هغه خپل هغه نه وځي
شیرین یم د احمد خیل خو دا دلته ولاړې نه درې ګنټې بس شپه ګو موټر درېږي
هر
ورځ خاص دغه چې موږ د دې سره ناست لای دوکانونه نه دي په سې دوکانونه ناست لای
شریف یم له پښتان دا ګمرک نه پټیږي
ښه پټیږي تعالی دی لیدي
واره
څومره موټر دی لیدي
ډیر ولا دي شپې راځي به شپې وځي نه شپې پر لاس دوه لاس موټر دري یا جمعه سره ولاړو
دوی دا هم وای چې دغه موټر هر ورځ دري یو ترغه ولاړوي چې په کاچاکی ډول لدی لارو تیر شي او ځینې کسان دا هم وای چې موټر دلته ترغه ولاړوي چې څو پر نور پلیټونه ورته ورسیږي او هغه بیا پورې وتړي او له دې لارو یې تیر کړي
خو دوی وایي چې د ګمرک ستونزه ده دا پلیټونه دي سختګي پلیټونه ورته راخلي ورتړي او هغه کې چې
کله دې پلیټ لیدلې ستاسو
موږ دلته نه دي خو بلاره کې چې ته تړي ورته راوړي نور موټر ګاډ والا ورته راوړي هغه ورتړي بیا په لاو په بالا ده په دې چې ګلار باندې وځي په دغه تیاره باندې وړي دا
د خلکو دغه خبره د پکتیا امنیتي ادارو ځینې کسان هم د نوم نه خودلو په شرط ایدوي وایي چې د موټر پرته له محصول بیولو موضوع نه ویني نه ده لکه خو راهیسې دا کار روان دی او د ولایت ټول چارواکي پکې لاس لري. دا چې تر کومه بریده دغه خبرې رښتیا دي د پکتیا د ګمرک لوی مدیر حفیظ الله کمال یې نه مني، وایي چې که چېرته اسناد موجود وي دوی ته دې وسپارل شي او دوی به یې قضایي او عدلي ارګانونو ته معرفي کړي.
او دا 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 خبره کوي دا رښتیا ده چې موږ په خپله ګردیز کې هېڅ نه لرو. موږ ته چې که هر مشکل پیدا کېږي احیانا، زه خو دې باندې متفقه نه یم چې دا شی شوی که نه، په دې چې دا یو ادعا ده، هغه وخت دا موږ ثابتوي څو چې مستند دې ګیر شي او اداراتو ته د امنیتي داته وسپارل شي دغه موټر دغسې دی.
نوموړی که څه هم دغه خبرې نه تاییدوي، خو داسې ویل کېږي او دولتي شورا وکیلان یې هم مني چې په تېرو شپږو میاشتو کې د ګمرک عواید 50% کم شوي دي او د دوی غوښتنه دا ده چې مرکزي اداره دې د دې پلټنو لپاره باصلاحیته هیئت راولېږي او د عوایدو څېړنه دې وکړي.
د کرکټ په نړیوال جام کې د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ لوبه روانه ده. نیوزیلند په لسو ورونو کې شپږ اویا منډې جوړې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلي دي. مخکې تر دې چې د ازادي او اورېدونکو پروګرام خپور کړم، یا یادونه کوم چې نن له څلورو تر پنځو بجو ولایت په ولایت پروګرام کندهار ته ځانګړی شو.
ازادي او اورېدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. تاسو د خوشی په هیله ده د دې اونۍ را رسیدلی پیغامونه در تخبرو. لکه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړې او ناامنۍ روانې دي او موږ ته هم تر ډیره د ناامنیو په اړه د خلکو شکایتونه رسیدلي دي. چې غواړم د هغو دوستانو ځینې پیغامونه در واوروم چې د هلمند ولایت له جګړو څخه یې شکایتونه کړي دي او موږ ته یې په پیغام ثبتوونکي دستګاهکې پرېښې دي. تر پیغامونو وروسته به په همدې تړاو د افغانستان د دفاع وزارت خبرګون هم در واورو. را سره اوسئ.
بلې، السلام علیکم. زه متی الله بختور د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زموږ د هلمند ولایت امنیت ورځ تر بلې پر خرابېدو دی. نو زما هیله او ارزو دا ده چې محترم ډاکټر صاحب اشرف غنی د زموږ هلمند ته خاص توجه وکړي او زموږ هلمند به ژر تر ژره سقوط وکړي که دغسې مشکلات ولکه همدا اوس چې روان دي. نو زما دا هیله او ارزو ده چې د اشرف غنی خاص توجه هلمند ته وکړي. هلمند ولایت ورځ تر بلې حالات ډېر خراب دي. مننه، دا پیغام باید ورسیږي.
زه د هلمند سنګین ولسوالۍ یم، دلته دم درالو پنجوایي کې ماژر یم. دا زموږ ته هلمند ولې څوک سر نه ګرځي. موږ خپل د باچا ته دا خواهش کوو، دا زما پیغام دی سوی کې زموږ باچا ویل په افغانستان سر نه ګرځي. موږ کار څو رایه ډاکټر عبدالله تور کړي، کوم بل تور کړي، زموږ را امام اشرف غنی ته چې ورکړه رایه هم دغه ته ودرول. دا زموږ ولایتونه د سکوت په حالات کې دي. دم درال د برای ماښامه صدر نن ماپښینه پورې د ګرش په ولسوالۍ کې جنګ شروع ده. مرګونې نقطه دي. زموږ دغه خواهش دی چې موږ ته د حکومت بېرته ځایونه ونیسي، بېرته زموږ خپل ولسوالۍ را صدقه کې ګرځي کې او زیږې را ګرځي کې بېرته موږ خپل په حضور کې خپل پر ځایو باندې کښېنو. د یوې خوا دغه د پاکستان تنده حکومت راسترس کوي، د بلې خوا طالبانه باندې نڅېږي. دا موږ څه وکړو؟ موږ څو درڅو به دای د بل په ولایتو کې د بل په دغو کې به یې جنګونه به مو یې راباندې حال وي. زموږ نرو ښځې ډېر افسوس سره ژوند دی. موږ ډېر د ستړیا په حالات کې. موږ به چاته موږ دا پوښتنه کوي چې ولې ته په موږ سر نه ګرځې؟ ولې زموږ سره یو هغه قدر کې دغه نه کوې؟ سبا د سلام د ټولو د راډیو کارکوونکو سلامونه وایم. دا زما پیغام دی، ورور نه شرکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زش حکمل د نزالی ولسوالی من ولایت نزالی ولسوالی دا پیغام ازادی رادیو ته پیژنم. هلمند په ولایت کې جګړې ډېر زور نیولې ده. د حکومت جنگ په واسطه نه دی پراو. قانون غورځي کورو کې شزی او کوشنیان باندې شهیدانه یې تر اوسه پورې یو طالبم نه دی باندې جوړ. جګړه په واسطه نه پرا پر پریفر دا سیمه رو پلیز اول مسلمانان تکای او مسلمانان باندې تازه به خلق اوس په دشتو کا زه پروتیو سیمه کې هیڅ نو تر سی جلد پراته دي. وسلام ما پیغام دي ټول اوریدونکو حولولو وزګانو ته ورسیږي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم دہلی من دا ولایت تجریش تو لسوالی سے خبر تو تکون صدا یہ تخواس لوری کی تاس کے چور دز مر رغواوری او ټول مسلمانان په دې باندې ځان خبر کړي چې دا مسلمانان څونه په کلیګو کې دي، څونه په جنجال کې دي، څونه په تکلیف کې دي. دا جنګ سیلابونه شروع دي د خلکو کښتونه پاتې دي دغه بیا خوا سیلابونو بارانونه باندې رانه متکیګر ختمې کړلې.
بلې السلام علیکم محمد قاسم زاکم له هلمند ولایت څخه سرکم تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو په غوږ کې سلام وایم. پیغام یې دا دی چې په هلمند ولایت کې د څو راځي جګړه سخته جګړه روانه ده، په ګرش کې جګړه روانه ده، په امرچا کې جګړه روانه ده. که چیرې امنیتي ځواکونه د هلمند ولایت ته جدید توجه راونه دي دا به د کندوز د برخلیک سره به مخ شي. هلمند کې جګړه پراخ کېږي که چیرې مرکزي حکومت جدید توجه هلمند ته ونه کړي دا ولایت به له سقوط سره مخ شي. ډېره مننه وسلام.
د اوریدونکو پیغامونو خوم واوریدل. د ژمنې سره سم د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د دوه ویداو او شکایتونو په اړه له ازادي راډیو سره مرکه کړې ده. اوریدو ته تاسو را بولم.
په قطعي صورت سره هلمند ولایت سقوط نه کوي. زموږ قوتونه دي هلته، د جګړې فشار شته دی، مګر زموږ قوتونه په وضع باندې حاکم دي. هلته هره شپه موږ د شپې عملیات لرو، د ورځې عملیات هم روان دي. جدي کوم مشکل نشته دی، نور د جګړې فشار دی. موږ جګړه تاییدو، هلته تابع د قوتونو کېږي، لوی ګارنیزونونه جوړېږي، اکمالات روان دي. هلمند ته په وضع زموږ د قوتونو په لاس کې دی، جدي مشکل نشته دی، مګر موږ جګړه تاییدو.
بله وزیر صاحب د بارامچې په سیمه کې وایي پاکستانی ځواکونه مخکې راغلي.
موږ هغه کې زموږ پالیسی روښانه ده، یو سانتي متر خاوره موږ خپل چاته نه پرېږدو، نه چاته اجازه ورکو. وزیر صاحب دفاع لوی در صاحب هدایت ورکړی دی چې هر چیرته یو سانتي متر هم چې څوک زموږ په خاوره تجاوز وکړي جواب به هغه سه غاښ ماتوونکی وي.
اوس تاسو دا ردوئ چې دوی نه دي راغلي دی خو یا جنگ نه شوی؟
تاسو وایم که چیرې څوک وغواړي په کوم ځای کې زمون خاورې ته داخل شي یا د دې هوډ ولري یا که داسې عمل ترسره کړي، زمون قوتونه په تمام معنا اجازه ورته ورکړل شوې ده چې د هغوی مخنیوی وکړي او د خپل وینې په بیه باندې د خپل هیواد نه دفاع وکړي.
بلې وزیر صاحب د موساقله او نوزاد څخه چې کوم امنیتي ځواکونه شاته شوي وو
قوتونه نه دي وتلي. زموږ موساقله کې قوتونه دي، هلته تصفیه او تلاشي کېږي دوامداره. کوم ځای کې چې تابع د قوتونو لپاره کومې پوستې سره یو ځای کېږي هغه معنا دا نه ده چې قوتونه شاته کېږي.
د دفاع وزارت ویان دولت وزیري و چې د هلمند امنیتي وضعیت په اړه یې له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. اوس به هم وشتو هغو نورو پیغامونو ته چې زموږ دوستانو پر بېلابېلو موضوعاتو راستولي دي او خپل شکایتونه او وړاندیزونه یې راسره شریک کړي دي.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. پس سلام چې دا غزما هغه کسان اوري چې هغه زموږ د ولایت مسلمین دي یا د طالبانو د خوا یا د حکومت خوا، باید زموږ ملکي خلکو مرجوب وي او ضرورتو ته پاملرنه وکړي، باید د وطن خلک زیر نه کړي. نو دا غزما غوښتنه ده هم د طالبانو څخه هم د حکومت څخه. زه د چنارتو د ولسوالۍ د مسؤول څخه خبره کوم. وسلام، خدای دې وکړي چې پیغام نشته.
زما دا پیغام دی چې انډواله د حکومت دی دغه مکمل اربکیان دی که څه بله وي دي، دا د پاک باندې چې د ټول افغانستان تاوتریخوالی د حکومت رنګ چې دی دغه اربکیان ور بد کړي دي. نو د حکومت زما دا غوښتنه ده چې دغه مکمل دغه خلک پوره کړي، حکومت ته به ټوله خلک او ټول ولس راټول شي، حکومت ته به دغه خپل واک ورکړي. کرایت دی که حکومت دی ټول دغه تاوتریخوالی چې پیش کړي دي دا دغه خلک پیش کړی دي چې دغه په حکومت کې لاس وهنه کوي. هغه دغه خلک دي چې دغه مسلمانان زیري او د مسلمانانو سرونه کوي، دغه خلک چې دغه چې د حکومت سره یا حکومت داسې حکومت انتخابات ورته مخصوص خلک ورته وټاکي چې دغه د دغه ثوره کې او یا په ډله پسې سر ملي اردو سره حکومتدارلاین دي. نو که چیرې دا زما غوښتنه ده، که چیرې ومنی شي خو ویده کنی و سلام خدای مات.
بله السلام علیکم، زه نور محمد د دلارام ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته چې پر ملي اردو باندې مین پتا وسي عباس ملکیان ولي درانه درانه توپونه راغورځوي. نو هیله مو ده اشرف غني سره ده چې دغه ملي اردو ته باندې امر وکړي چې دغه توپونه اوانونه بند کړي او نور دا ولس ونه ځوروي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه د هلمند ولایت مجید خبرې کوم د گریشتہ دشت.
زما دغه حکومت دغه طالبانو څخه دا غوښتنه ده چې د خدای ریته وګوري، سره کښېنئ، دا خلک مه شرموئ، دا ولس مه شرموئ، خپل جوړ وروغ سره وکړي، دا ټوک ټوک انسانان تر دغه لامه سره در بداره کوي، نور خدمت نه لرو د خدای په امان.
السلام علیکم، نورزگان د ولایت چرچینو د ولسوالۍ څخه خبرې سره کوم. دلته زموږ دا حکومت اربکي دی، دا اربکیان بېخي سخت ظلم راسره کوي، کورونه مو ولي، شپونه مو ولي، وطنونه مو ولي، د دوی د لاسه نه موږ پوجي کوای سو، نه خپل کښت ورپلای سو. وروره دغه زموږ پیغام باید لوړ مقامات ته ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم، زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ د دریدم د کلي نه خبرې کوم. پنځه میاشتې کېږي وروره چې مونږ ته د حکومت د خوا نه لاره بنده ده، او هېڅ نه را پرېږدي، اوړه یو خوا غوټ هم نه را پرېږدي، او زر تر زره دې دا لاره ازاده شي، او که ازاده نه شي نو مونږ به عوام پاڅون وکړو.
دا پیغام چې پر موږ باندې لارې بندې دي، پر موږ باندې بورډ غوړي غنم، دا شی ګران دي، لارې بندې مو دا حکومت دا خواهیسي چې موږ دا لارې ازادې کړو. موږ څه ګناه درات یې څه ګناه بلا موږ دا خواهیسي چې موږ دا لارې ازادې کړو، موږ شان ارزانې چې موږ دا حکومت خواهیسي. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم، زه صفت الله د نارسراج د ولسوالۍ څخه پیغام پیژدم. زه د ازادۍ راډیو و ټولو کارکوونکو ته سلامونه په احترام وایم. زه دا وایم موږ د نارسراج کانال د کونډې و د یتیم په پیسو باندې کار کړی دی، نو موږ د اشرف ډاکټر اشرف غنی وایي وایي زه و ګاونډي هیوادو ته بالا اوبه وړیا نه ورکوم، نو چې ته وړیا اوبه نه ورکوې، د 200 کالو د 300 کالو کانال دی، دا څلور میاشتې کېږي تړه سوی دی، نو موږ یو لیټر تیل په 50 کالداری دی، نو موږ غنم کرلی دی، غنمو باندې مو دا درې میاشتې څلور میاشتې کېږي اوبه نه دي څاک لګولي، نو موږ ماشین ته تیل وس نه لرو چې په رای نیسو، نو دا غنم موږ وچ کړو، موږ دا بچیان په چش وساتو، موږ پر چا باندې وژاړو؟ د سنګین په ولسوالۍ کې زموږ د ولیه بند دی، د ولیه پر سربند پر غاړه باندې دل دوزر ور وستلی وو، دل دوزر والا بل ورځ د دې باندې کړی وی، دل دوزر والا وشتلی وو، پر لاس باندې زخمی کړی وو، نو برته کار پاته سو، نو دا کانال یو ورځ وخت کې موږ د ډاکټر اشرف غنی صدایل کو چې یو ورځ وخت ورکی لازمي و میراوانو ته چې لازمي کانال را کړی لکی. و سلام په احترام، ازادي راډیو زنده آباد.
سلامونه نیک علم المانز محمد ظاهر اتل سر در پنګ بډی کم لوګر ولایت اذر رساله چخه ورور شل علمن خلق در ته پنا پچ دل د پیغامونه پری دی ما په رساله کې امن ده راسه د اذر حال وګوره، د اذر سره کو ګوره، او د اذر د لپاره موږ لا غرازي، د اذر کې سرک پوخ نستا، د تایرو میدان پوخ نستا، تایرو غورځي د لچی شو غورځي، ته میدان لري دی تایرو په جګړه کې راتلنه چار څو کې تایره ده کې نه بیا په هغه حال کې میدان نه لري دی، تر میدان نه لري، په سرک نه لري، دا لازم نه ګرام کې حضرت خدمت چا کړای کوي وکړای، په سرک سوتا، په نه جوړ سرک سوتا، لار خلاص دي، دا د دوه تایره را شام مسافر دی وځي په وخت پورې هغه د تر پات سي تایره ډکی وړي چې ګدای نه سي لاره خوش دي کومه چلار دي خلک دا خیله ده چې ما غږ لوړ او مقامات ته ورته. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه د زیر د کندهار ولایت احمد شاه بابا د ښار څخه خبرې کوم. دا چې په ټول افغانستان کې د کاري کاروبار نشته، نو حکومت وایي چې داسې یو فابریکه یا یو شی جوړ کړي، خو برکونه خراب دي، نو حکومت اسې موږ دا هیله کوو چې کوچنۍ فابریکې جوړې کړي، یو سلسل یو نیم سل کسان به کار پکښې کوي، نو ټولو ته به یو نوکري نه کېږي، ماښام ګوله پکښې برابره شي. حکومت خو داسې لاس تر زنه ناستې دي، ګر سره هېڅ سوچ فکر نه کوي چې دا خلک به چش کوي چش به نه خوري، دا زموږ چې رایې دوی ته ورکړي موږ ته خو هېڅ فایده نه راورسول. دا دې اشرف د کرزې 15 کاله تېر کړی، دا اشرف غني یو نیم کال تېر کړي، نو موږ دا خواست کوو چې تاسې یو کوچنۍ
فابریکې جوړې کړي ټول مسلمانانو ته ویل لس کارونه په هر ولایت کې دوه دوه فابریکې جوړې کړي چې نه کې پر موټرانو په کولمنډانو او کوي پر فابریکو یې واقع چې خلک دوه وي درته چې بس دا یو سوال دی یو د غری
زه محمد الله د بلوچستان د لرنایي څخه خبره کوم ما د زابل په حق لباندې دغه د شموزو په ولسوالۍ کې په دا پنځلس کاله کې د یوې روپۍ د یوې افغانۍ کار هم نه ده سوی نه مکتب شته نه روډ شته نه د چشان اوبه شته خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي نو زما له والي صاحب د نورو همکارانو څخه دا غوښتنه ده د شمولزو
ولسوالۍ ته توجه زیاته کی د ازادۍ اوریدونکو د خبرونې مینوالو په همدې پیغام سره زموږ د نن ورځې د خبرونې وخت هم پای ته ورسید. د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو يم. د خبرونې په پای کې د پیغام ثبتونکو د دستګاه شمیرې درته اعلانو. در سره ویلې کې او بیا هم زنګ وهي د خپلې سیمې او ولایت یا ولسوالۍ د ستونزو په اړه موږ ته زنګ وهي او خپلې ستونزې او شکایتونه را سره شریکې. ازادۍ ډیو هڅه کوي چې ستاسو دغه پیغامونه نشر کړي او د مسؤلینو تر غوږې ورسوي. تر بیا پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.